אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי
درنو وردم کو السلام علیکم د امریکا ژغاش نه رادیو ته ز خلخانم او پخپلی دوهمی سارانی خبری خبرونی پیل کو د خبرونو په پیل کې پام وکړی دی خبرونو لندستان
د فلادلفیا په کار کې د دیموکرات ګوند ملي کنوانسن شروع شوه دی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د چارو مسول د امنیت د شورا نه اوختلی دي چې په ختیځ ښار حلب کې ملکیانو ته د عاجلو مرستو د رسولو په خاطر د 1400 ساعته اوربند اعلان کړي او د ترکیې حکومت 240 ژورنالیستان ونیول.
نن د سه شنبې ورځ د 1495 کال د زمري د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 16 سره سمون خوري. دلته په واشنگټن کې د ماښام د ماخوستن بلکې نن بجې دی او په کابل کې د سهار 6 بجې دی. ترنو ورتون کوز مرزا نن ورځ په خبرونه کې د افغانستان نړۍ په اړه دا مطالبه وردلې چې نن به د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکو ترمنځ د امنیت او د سرحدونو د حفاظت په باره کې غونډه وسي، ځکه چې پاکستان ترخم دروازې پرانستلو مراسم ترسره کوي. په دې اړه رپورټ لرو. بل زموږ همکار دا وخت په فلادلفیا کې دی. اول ته ډیموکراټانو ملي کنونسن نن پیل شو. په دې اړه به د هغه سره په مستقیمه ډول رپورټ واخلو چې چا ویناوې کړې دي او د دې وروسته به څوک ویناوې کوي او نن څه مهمې پرېکړې شوې دي. دغه راز نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی به خبرونه وي چې سید سلیمان شاه به تاسو ته در واوروي.
د فلادلفیا په ښار کې د امریکا د دیموکرات ګوند ملي کنوانسن پرون د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې د ګوند مشرانو په منځ کې د هغه ګوند د تقریبا 20,000 داخلي ایمیلونو د رسوایی او افشا کېدو نو وروسته د ګوند د ملي کمیټې د رئیس ډیبی اورزرمن شولز د صفا په تعقیب غټه لانجه راپورته شوې ده. په دې ملي کنوانسن کې 50,000 خلک او د امریکا نه راغلي د دیموکرات ګوند 5,000 استازي ګډون کوي.
Hereby call the 47th Quadrennial Democratic National Convention.
The جمهور اوباما د خزه میرمن میشل اوباما او سناتور برني سندرس په شمول لګون ځینی مهم مشران نن ماخام په محلي وخت وینا کوي. توقع ده چې دیموکراتان به د څلور ورځنی غونډې په پای کې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د جمهوري ریاست د مقام لپاره رسمان د کاندید په توګه وټاکي. د افشا شوو ایمیلونو نه څرګندېږي چې د ګوند ځینو سرکرده مشرانو پوره کوشش کاوه چې په مقدماتي انتخاباتو کې د میرمن هیلری کلینټن نږدې سیال او د ورمنډ ایالت سناتور برني سندرس له پښو غورځي او د کاندیدۍ لارې بنده کړي. په افشا شوو ایمیلونو کې د برني سندرس پر ضد سپکاو توهینامیزه لهجه په کار اچول شوې ده. د یو وروستي خبر له مخې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د ښاغلي برني سندرس نه او د ګوند له غړو نه معافي غوښتې ده. په عین وخت کې د سی بي اس تلویزیون لخوا خپره شوې وروستۍ سروې ښیي چې ټرمپ له میرمن کلینټن نه 1% مخکې شوی دی. په سلو کې 44% امریکایان د ټرمپ ملاتړ کوي او 43% د میرمن هیلری کلینټن ملاتړ کوي. له بلې خوا د اف بی آی د استخباراتو ادارې اعلان کړی دی چې د ویکی لیکس لخوا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په افشا کول کې د خارجي لاس د شمولیت په اړه تحقیقات کوي. دیموکراتان تور لګی چې روسیه پکې لاس لري او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا کار له دې عمله کړی چې په عمومي انتخاباتو کې میرمن کلینټن ته نقصان ورسیږي او د جمهوري ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته ګټه ورسیږي. خو ټرمپ وایي چې دغه تورونه د هغه په وینا احمقانه دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د تیر هفتې ناکامې نظامي کودتا په تعقیب د ترکیې حکومت 240 ژورنالیستان نیولي دي. اژانس د ترکیې د دولتي تلویزیون ان ټي وي په حواله د دوشنبې په ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد او لویدیځو قدرتونو د اعتراضونو سره سره حکومت په مجموعي ډول تر اوسه پورې 6,000 کسان نیولي دي چې 8,101 عسکر او لوړ پوړي جنرالان او د سمندري او هوایي قواوو قوماندانان پکې شامل دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت په ترابلس کې د فرانسې سفیر خارجه وزارت احضار کړ او په هغه هیواد کې د فرانسوي کومندوګانو د موجودیت خلاف احتجاج وکړ. له بلې خوا دا ویره راپیدا شوې ده چې د لیبیا د ملي یووالي د حکومت یو شمېر اسلام پال مخالفان به په ترابلس کې یو انقلابي شورا اعلان کړي. ملګری ملتونه د ملي والی حکومت پر رسمیت پیژني. د روان هفته په پای کې په سلګونو خلک سلګونو ته راووتل او په لیبیا کې د فرانسوي کمانډوګانو د موجودیت په خلاف مظاهرې وکړې. د فرانسې درې عسکر تېره هفته د لیبیا په ختیځ کې د یو هلیکوپتر د رالوېدو په پېښه کې وژل شوي وو. د پېښې نه سمدستي وروسته فرانسه لومړنی لویدیځ هېواد و چې اعتراف یې وکړ چې لیبیا ته د ځینو اسلامي ډلو په ضد د جنګ لپاره د مخصوصو قواوو کمانډوګان لېږلي دي. ګمان کېږي چې په لیبیا کې دا وخت له فرانسې نه علاوه په مصراته او بنغازي کې امریکایي او برېټانوي کمانډوګان هم ځای په ځای شوي دي، خو دواړو هېوادونو لا تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسؤل سټیفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا نه وغوښتل چې د سوریې د جنګ ځپلي شمالي ښار حلب په ځینو ختیځو ناحیو کې محتاجو او بېوزلو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر یو 48 ساعته موقتي اوربند اعلان کړي. ختیځ حلب چې د سوریې د رژیم د مخالفو مبارزینو په ولقه کې دی، د رژیم لخوا له څو کلونو محاصره دی. د جنګ په لومړیو جبهاتو کې نږدې 2,50,000 ملکیان راګیر شوي دي او په سخت فقر او لوږه کې ژوند کوي. اوبراین ویل چې نړیواله ټولنه خپل سترګې باید پټې نه کړي. هغه له روسیې نه هم غوښتل چې د بشار الاسد رژیم سره د خپل اثر او رسوخ نه په استفاده باید کوشش وکړي چې دغه محاصره اسانه شي او خلکو ته اجازه ورکړي چې نورو سیمو ته کوچ وکړي. د امنیت د شورا د غونډې په مهال د روسیې او د امریکا سفیرانو څو ځلې یو له بل سره لفظي ټکرونه وکړل. ویل کېږي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ د عایش د یو مخالف وسلوال ائتلاف قواوې چې متحده ایالات ملاتړ کوي د سوریې سرحدي ښار مینبیټ ته د نوتو کوشش کوي. د عایش او طرفدارانو یې دغه مهم ښارګوټي نه د وتو نه انکار کړی دی. د کردانو د ائتلاف نظامي شورا د عایش ته 48 ساعته وخت ورکړی و چې له مینبیټ نه ووځي، مګر هغوی له وتلو نه انکار کړی دی. د ښار د اوسیدونکو غوڅ اکثریت عربان دي. په جاپان کې یو کس 19 کسان په چاقو وهلي او وژلي دي. د جاپان پولیس وایي چې دغه برید د مایوبینو په مرکز وشو. 40 کسان په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا په شمالي ختیځ ایالت فلوریډا کې په یو نایټ کلب باندې په حمله کې 2 کسان په ډزو کې وژل شوي او 19 کسان زخمیان دي. پولیسو د ډزو په ارتباط 3 کسان نیولي دي. د جنوبي سودان د حکومت مخالف ګوند پریکړه کړې چې دغه هیواد د جمهور رئیس سلواکر سرسخت سیال او د جمهور رئیس لومړی مرستیال ریګ ماشر خپل دندې نه ګوښه کړي او پر ځای باندې یو بل کس وټاکي. ماشر او سیلوا د جنوبي سودان د سیالو قبایلو غړي دي او ترمنځ زړه دښمنۍ ده. د دواړو ترمنځ د تیرو څو کلونو نه د قدرت په سر مبارزه روانه ده. یو تازه سروې ښیي چې د کینیا د خلکو په سلو کې 9% په هغه هیواد کې د سومالی د مهاجرینو د یو غټ کم د آداب د تړلو او د دغه کم نه د مهاجرینو د شړلو ملاتړ کوي. د سومالیا حکومت غواړي چې دغه کمپوتره مګر ملګری ملتونه او نړیوال بشري مؤسسې مخالفت کوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د جنگ له امله د ملکیانو په مرکزو بل کې بساره زیاتوالی راغلی دی. د یونما د رپورټ له مخې له 2009 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال د جنو پورې په مجموعي ډول په افغانستان کې 4,940 ملکیان وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نور دونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب، پاکستان د تورخم د دروازې د پرانستلو مراسم تر سره کوي. نن به په کابل کې د پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو ترمنځ د امنیت او د سرحدونو د حفاظت لپاره لومړی غونډه جوړه شي. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته پښتو پړه وړاندې کړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې حکومت پلان لري چې د تورخم په لارې دروازه په رسمي مراسمو کې پرانیزي. د تورخم لاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره ډېره مصروفه لاره ده، په ورستیو کې د پاکستان حکومت د غیر قانوني افغان مهاجرینو د مخنیوي په خاطر وتړله. افغانان د تورخم په لار د دروازې په نسبولو اعتراض لري. تورخم د لارې د تړلو په وجه د دواړو ملکونو ترمنځ نښتې هم وشوې چې پکې 4 تنه عسکر ووجل شول او په لسګونو تنه زخمیان شول. په زخمیانو شو کسانو کې ملکیان شامل وو. د دفاع وزارت چارواکي جنرال عابد نذیر د ترګری او د غیر قانوني مهاجرینو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پاکستان د سنا دفاعي کمیټې ته دغه پلان وړاندې کو. د دواړو ملکونو د پوځي او حکومتي چارواکو ترمنځ به د امنیت او د سرحد د ساتنې په موضوع لومړی غونډه په کابل کې د سه شنبې پورز وشي. تیر میاش دوڑ ملکونو د تخنیکی ماهرانو یو ډل جوړ کړه چې هغه به د دوڑ ملکونو د اندېښنو د لری کولو او پراتونکو کې د سرحد په مسله د شخړو د مخنیوي لپاره کار وکړي. جنرال نذیر وایي چې د تورخم په دروازې کیمرې او د تلاشۍ ماشینونه لګول شوې دي چې د امنیتي عسکرو او د ګمرک کارکونکو سره په مرسته وکړي چې خپل کار په اسانۍ ترسره کړي. هغه زیاته کړه چې هر ورځ د غزای نه 40,000 تنه تیریږي را تیریږي. جنرال نذیر د پارلمان غړو ته دا هم وویل چې د هغه قبایلو چې د پولې دواړو خواو ته پراته دي د هغوی د آزادانه تګ راتګ د محدودولو دپاره به اضافي اقدامات وکړي. په دغه موخه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم وینا وکړه. هغه وویل چې د افغانستان سره په پولې باندې د تګ راتګ په نورو ځایونو هم امنیت ټینګ کړی شوی دی. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره په سرحد د تګ راتګ د 200 نورو غیر رسمي لارو د بندولو دپاره هم په اقداماتو باندې غور روان دی. خواجه آصف زیاته کړه چې هغه افغانان چې پاکستان ته سفر کوي هغوی به ویزې ته ضرورت ولري او هم دغه ډول هغه پاکستانیان چې افغانستان ته ورځي هغوی به هم په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي. د یادونې وړ ده چې یو څو ورځې مخکې د تورخم دروازه د پاکستان حکومت وتړله. د هغې نه وروسته په زرګونو تنه دواړو خواو ته د څو ورځو لپاره بند پاتې شوي وو. افغان تجارانو ویل چې د تورخم د لارې د بندېدو په وجه د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د سرحد په دواړو خواو باندې سخت امنیت نیول به د دواړو ملکونو هغه اندېښنې لرې کړي چې وایي تر اگر دواړو ملکونو ته آزادانه تګ راتګ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوردونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوردل د پنسلوانیا ایالت د فلادلفیا په شار کې د ډیموکرات ګوند ملي کنونسن نن پیل شو. په دې کنونسن کې نن ویناوي سوي دي. زموږ همکار جعفر هاند دغه کنونسن ته راغلی دی او د سره پوښتنه وکړو چې په کنونسن کې څه وسول څه مهمې پریکړې وسوې او نن به څوک ویناوي کوي. جعفر هاند صاحب تاسو موږ غواړي.
بلې خلیل خان تاسو غواړم سلامونه وایم تاسو او د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدونکو ته. یا کنوینسن سهار پلس بجو پیل شوی دی. تر څلور بجو پورې د کنوینسن ګوندي جرګاګیو او شوراګانو په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د ویټرنس او یاد متحدینو پوځیانو په برخه کې د تجارت په برخه کې خپلو طرف غونډې وکړې. په څلورو بجو رسمن دغه کنوینسن پیل شو چې د وینا برخه وه د بیلابیلو ایالتونو استازو سیاستوالو سناتورانو او د کانګرس غړو پکې خبرې وکړې. جالبه خبره دا وه چې د بیلابیلو قشرونو استازو پکې هم خبرې وکړې. د بیلګې په ډول د هغو مهاجرو یا هغه مکسیکي مهاجرو چې دلته راغلي دي او قانوني استاد نه لري د اوسېدو د هغوی په استازیتوب یو وړه ماشوم راغله او خبرې وکړې چې ویل چې زه ډارېږم چې زما ټرمپ پاچا شي نو زما مور او پلار به وسړي. دغه ماشومې په خبرو باندې ډېرو استادو اوښکې تویې کړې. یعنې ډېر احساساتي خبرې وکړې. همدغه راز د همجنسبازانو په استازیتوب باندې د همجنسبازانو خبرې وکړې او د هیلري کلنټن نه یې ملاتړ او ننګه وکړه. همدغه راز پر دې سربېره د ښځو د حقونو په برخه کې خبرې وشوې. د ټولو ویناوالو د خبرو اجنډا همدغه وه چې دوی به په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د هیلري کلنټن ملاتړ او ننګه کوي او تر وروستۍ یعنی خپله هڅه به کوي چې ډونالډ ټرمپ جمهوري ریاست ونګټي. او جالبه خبره په دې کې بله دا وه د جمهوري غوښتونکو د کنوانسون په خلاف یعنی ډېرې نیوکې په ټرمپ باندې ونه شوې. هلته د هغوی په کنوانسون کې ډېرې نیوکې هر چا به د هیلري کلنټن په خلاف خبرې کولې. خو دلته چې کله خبرې کېږي دوی اوله خپله اجنډا بیانوي او د ټولو نه دا ژمنه اخلي چې دوی به هیلري کلنټن سپورټ یا د هغه ملاتړ وکړي بیا ضرورت پیدا شي نو پر ټرمپ نیوکه کوي.
تاسو په کنوینسن کې ځوانان ولیدل چې د ځوانانو ګډون څومره ده او دغه راز د ځایي امریکایانو علاوه هغه د ماجرونو ګډون یا د د افریقایي امریکایانو ګډون مو ولید، تاسو څه د نور توپیر ولید په کنوینشن؟
دقیقا د بیلابیلو قشرونو د تور پروتوکول په اساس د مکسیکانو په اساس د ځوانانو په اساس په خپله د کنوینشن په تالار کې د بنی سندر زربونه پلویان ناست دي چې ډېر پلویان موږ او تاسو ټول پوهیږو چې ځوانان دي، او کله چې به د بنی سندر نوم واخیستل شو نو دوی ټوله پاڅېدل او پلاسونو کې سوارونه لیکلي وو چې حتی هغه خلک چې د ټرمپ سره نفر لري دوی دغه نفرت سره مینه لري، او همدغه راز دوی دا سوارونه لیکدول چې باید د ټرمپ مخه ونیول شي، او ځینې داسې ښکارېدل چې دوی ګواکې د بنی سندر په دغه فیصلې باندې چې د هیلري سره او درېد خوشاله نه دي. همدغه راز د مسلمانانو استازي ما ولیدل، ما په خپله د یو افریقایي مسلمان سره چې د ایوا یاله نه راغلی و خبرې وکړې، هغه ډېر خوشحاله وویل چې زه راغلی یم چې د هیلري سپورټ وکړم یا د هیلري ننګ وکړم، ځکه چې د هغې په وینا هیلري یوازینی کاندید ده چې دلته په امریکا کې د مسلمانانو یا د مسلمانو اقلیتونو د حقونو څخه دفاع کوي، د هغوی د حقونو لپاره کار کوي، او که ټرمپ پاچا شونو دغه کارونه بنی، او هغه په خوشحالۍ سره ویل چې دا به د ټرمپ د مخنیوي لپاره نور مسلمانانو هم وهڅوي چې په انتخاباتو کې هیلری کلینټن ته رایه ورشي.
هان صاحب، اوس په څه وخت وروسته برنی سانډرز به هم خپل وینا کوي او مشل اوباما به هم وینا کوي، تاسو داسې د ایمیلونو کوم جنجال چې راپورته شوی ده نو د برنی سانډرز چې کوم لاتړ دي زیاتره چې کوم ځوانان دي، نو تاسو فکر کوئ چې دلته خلک څه وایي؟ کارپوهان مو میندلي چې دا په خپل په وینا کې رسمن یو لبیا د هیلری کلینټن لاتړ کوي، نو دا ځوانان د چې کوم لاتړ دي هغه به دا پریکړه ومني او په داسې حال کې چې دا د ایمیلونو جنجال راپورته شوی
ده؟ ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه. همدارنګه د کنوانسیون د رسمي غونډې د پلیدو مخکې په فلادلفیا کې بنی سندر خپلو زرګونو پلویانو ته په خبرو کې په ښکاره وویل چې دا ډېر غلط کار شوی دی چې دغه ایمیلونه شوي دي، او دا خبره وکړه چې چا چې دا ایمیلونه کړي دي البته د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر هغه استفا وکړه، خبره خلاصه شوه، او د ټولو باندې هغو خپلو پلویانو باندې چې زمونږ او ستاسو هدف همدغه دی چې هیلری پاچا شي او د ټرمپ مخه ونیول شي، سره دې چې ځینې پلویانو په دې خبره باندې د حیرانتیا وښودله، خو د ټول ټینګار په دې باندې و چې د ګوند هدف همدغه دی، د ډیموکراسۍ اصل همدغه دی چې باید د ګوند لپاره کار وشي. دلته موږ ځینو خلکو سره خبرې وکړې، هغوی سره له دې چې د برنی سانډرز نمونه او سوارونه ځان سره لري، خو بیا هم په عمومي ډول د خپل ګوند د هدف لپاره کار کوي، او د دې سره دې دمه چې موږ کوم خبرې اورېدلې دي د استازو د ځوانانو د بیلابیلو خلکو، هیڅ همداسې خبره نه ده کړې چې ګواکې دوی به هیلري کلینټن ته رایه نه ورکوي. سره له دې چې ځینې مظاهرې وشي د برنی سانډرز د استازو لخوا د پلویانو لخوا پرون او نن هم، او ځینو دا یادونه کوله چې دوی به په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای ورنه کړي، خو دا ښکاري چې برنی سانډرز کوشش کوي چې د خپل پلویانو ملاتړ د هیلری کلینټن په طرف واړوي، او دا چې ویل کېږي چې په شاوخوا یو ساعت کې به هغه خبرې کوي، او د هغې د خبرې مهمه برخه به هم همدا وي چې خپل پلویان وهڅوي چې ګوند د ګټو لپاره کار وکړي.
ډېر زیاته مننه جعفر خان صاحب، او تاسو بارت هیاس په کنوینشن چې تر هغو ادامه کوي نو د هرې ورځې معلومات به درسره اخلو. ډېر زیاته
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د خارجي پورونو کچه لوړه سوي او د ملي عوایدو او د تجارت د بیلانس ترمنځ خلا پیدا سوي، دوامدار جنگ او مخدره موادو تولید د افغانستان د اقتصاد غټه ضربه رسوي. دغه راپورټ په ورسته واوري، خو لمړی د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ناکام کودتا نه ورسته د سیاسي مخالفینو سره ملاقات کړی دی. خبريال لورن جونز په دې باره کې د استنبول نه دا رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس د جولای په 15مه نیټه د سیاسي مخالفینو سره ولیدل چې دا داسې یو اقدام ګڼل کیږي چې هدف یې د سیاسي تاوتریخوالي آرامول دي، مګر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې د جولای د میاشتې په سر کې د ناکامې کودتا د توطیه کوونکو ځپل دوام لري، نو کېدای شي چې سر یې د جمهور رئیس انتقاد کوونکو ته ووځي. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د نېشنالیست فعالیت ګوند مشر دیولی بجلی د خلک جمهوری غوښتونکي ګوند یا سی ایچ پی مشر کمال اګلجدرول ګو سره د غونډې کوربه و، مګر دغه غونډې ته د کوردانو پلوی ګوند ایچ ډی پی نو را بلل شوی. تقریبا درې ساعته غونډه په داسې وخت کې وشوله چې د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامې کودتا نه راپه دیخوا د ځپلو په باره کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. سمی ایدیزا چې د ترکیه د جمهوریت په ورځپاڼه کې لیکنې کوي وایي د حکومت ټول مخالف ګوندونه د کودتا مخالفت کوي، نو جمهور رئیس مجبور و چې دغه غونډه جوړه کړي، لیکن د وای ډیر کار په کار دی چې په دغه ستونزه باندې د غلبې موندلو لپاره یوه سیاسي موافقه وشي. ایدیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are in Turkey in a situation where nerves are on edge, and the lead up to this coup we witnessed very many harsh exchanges between the ruling elite and the opposition.
منګ په ترکیه کې د داسې ستوند سره مخامخ یو چې اعصاب بیخي ګرم شو او سره دغه کودتا ته راووته چې موږ د حکومت کوونکو او د مخالفینو ترمنځ د ستغو خبرو د اړولو شاهدان یو، او ډیر خندونه په مخ کې پراته دي چې هغه باید لمنځه یوړل شي چې د معنا نه ډکه پخلاینه وشي. د سی ایچ پی انګون په یوه لنډه غونډې وینا کې دغه غونډه مثبت او ګټوره یاده کړه. دغه ګوند د جولای په 24 نیټه د ډیموکراسۍ په پلوي او د کودتا د کوشش په خلاف د استنبول د تقسیم په میدانګي کې مظاهره کړې وه. د عدالت او پرمختګ ګوند مهم غړو هم په دغه مظاهره کې ګډون کړی و چې دا د ترکیې د ژور سیاسي اختلاف په لرې کولو کې دا یو نادره اقدام دی. سولی اوزیل چې په استنبول کې د قدیر احاس په پونتون کې د بین المللي روابطو متخصص دی وایي د جولای د 15 نیټې سمبولیکه غونډه د تاوتریخوالي په لرې کولو کې یو مهم ګام دی. اوزیل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
مستر اردوان از یوزوالي سین از ا پولرایزینګ فیګر، سو وین هی ټیکس کونسیلیټوري سټپس This resonates far more than anybody else's.
خغله اردوان داس لدیکي لکه چې په دوه مخالف قطبونو کې واقعي شخصیت وي، ځکه نو کله چې دا د پخلا کې دو په باره کې ګامونه اوچت کړي دا بیا د بل هر چا د ګامونو د اوچتولو نه زیات اوازونه کوي. په دې لحاظ دغه اقدام، دغه غونډه، دغه عکسونه چې موږ به ووینو دا به د پخلا کې دو د خبر لپاره ډیر زیات مهم وي، او په هیواد کې به د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هم مهم وي. مګر تاوتریخوالی په داسې وخت کې زیات شوی دی چې د دې ویره شته دی په ناکامې کودتا کې د لاس لرونکو د ځپلو په اخوا به نور کسان هم وځپل شي. په ترکیه کې اوس اضطراری حالات نافذ دی، څه باندې 65,000 کسان نیول شوي یا له کار نه وستل شوي دي. د عفی بین المللي موسسه ادا کوي چې د ځینو دغو توقیف شوو کسانو سره ناوړه سلوک شوی دی او شکنجه شوي دي. د حکومت مخالف مشر کلیج دارول اګو د جولای د میاشتې په 24 نیټه د نیول شوو کسانو سره ناوړه سلوک وغنده او د قانون د حاکمیت د نافذ کېدو غوښتنه وکړه. لیکونکی ایدیز انوای د سیاسي موافقې کول د بشري حقوقو په ژغورلو او د حکومت د مخالفینو د اندېښنې په لرې کولو کې ډېره مهمه ده. د ناکامې کودتا نه وروسته جمهور رئیس خپله سیاسي اجنډا پر مخ بی چې ایدیز خبرداری ورکړ چې کېدای شي خطرناک عواقب ولري. ایدیز بیا زیاتوي
Using this and going for his own ambitions, to fulfill his own ambitions, that is going to increase instability in Turkey, and it might even
که دا داسې څرګند شي چې له دغې اجنډا نه کار اخلي او خپله سیاسي جاه طلبي غوره کړي، نو دا به په ترکیه کې بې ثباتي پیدا کړي او ښایي په ځینو خواوو کې د هغه چا سره خواخوږي پیدا شي چې د دغې کودتا کوشش یې کړی و. البته اوس په دې پړاو کې دا د فکر کولو وړ نه ده، مګر دا ټول اوس د اردوان پورې اړه لري چې له دې نه وروسته څنګه لوبه کوي. د زاپولو په باره کې د جولای د میاشتې په میلستمه نیټه هغه وخت نورې اندېښنې هم زیاتې شولې کله چې د 240 خبریالانو د نیولو امر وشو چې په دوی کې نازل لجاک شامل دی. دا یو له هغو مهمو لیکوالانو نه دی چې په ورځپاڼو کې لیکنې کوي. څارونکو خبرداری ورکړی دی، داسې ښکاري چې د خلکو نیول زیات شوي دي، کیدای شي چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د موافقې کېدو وخت پای ته ورسیږي او د نورې ګډوډۍ ګواښ کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا وخت په واشنگتن کې ماخوستن 9:55 دقیقې د خبرونې پای کې د مهم خبرونو غټي کې د فلادلفیا په کار کې د امریکا د دیموکرات ګوند ملي کنوانشن پرون د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې د ګوند مشرانو په منځ کې د هغه ګوند د تقریبا 30 داخلي میلیونو د رسوایي او د ګوند ملي کمیټې د رئیس د استعفا په تعقیب غټه لانجه راپورته شوه. د وروستي خبر له مخې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې له سناتور برني سندرز او د ګوند غړو معافي غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړي چې د تیرې هفتې ناکامې نظامي کودتا نه وروسته د ترکیې حکومت دوه څلوېښت ژورنالیستان نیولي دي. اژانس د ترکیې د دولتي تلویزیون این ټي وي په حواله رپورټ ورکړی چې د اروپایي اتحاد او لویدیځو قدرتونو د اعتراضونو باوجود حکومت تر اوسه پورې 6000 کسان نیولي دي چې 8001 د شهسکار او لوړپوړي افسران هم پکې شامل دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت په ترابلس کې د فرانسې سفیر خارجه وزارت ته احضار کړی او په هغه هیواد کې د فرانسوي کومندوګانو د مدیریت په زور ورته احتجاج کړی دی. د فرانسې درې عسکر تېر هفته د لیبیا په ختیځ کې د یو هلیکوپتر د رالوېدو په پیښه کې وژل شو او د دغه پیښې نه سمدستي وروسته فرانسه لومړنی لویدیځ هیواد و چې په دې اعتراف وکړ چې لیبیا ته خپل کومندوګان لیږلي دي. ګمان کېږي چې متحده ایالات او برېټانیا هم په هغه هیواد کې کومندوګان لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسؤل سټیفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د سوریې د جنګ ځپلي شمالي ښار حلب په ختیځو ناحیو کې محتاجو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په خاطر باید یو 48 ساعته موقتي اوربند اعلان کړي. ویل کېږي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ داعش ته یو مخالف وسلوال ائتلاف قواوي چې متحده ایالات ملاتړ کوي د سوریې سرحدي ښار منبش ته د نوتو کوشش کوي. په جاپان کې یو کس 19 کسان په چاقو وهلي او وژلي دي. د جاپان پولیسو ویل چې دغه برید د مایوبینو په مرکز کې شوی، 40 کسان ټپیان شوي دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا په شمالي ختیځ ایالت فلوریډا کې په یونایټ کلب کې د ډزو په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او 18 کسان زخمیان دي. پولیسو 3 کسان د دغه حملې په اشتباه باندې په شک نیولي دي. د جنوبي سوډان د حکومت مخالف ګوند پریکړه وکړه چې دغه هیواد د جمهور رئیس سلوار کیر سرسخت دی. سیال او د جمهور رئیس لومړی مرستیال ریک ماشر له خپلې دندې نه ګوښه کړي او پر ځای باندې تبان دینګ وټاکي. په جوبه کې د سلواکیر او مارشال او ماشر د وسلوالو ملیشو ترمنځ څو هفتې خونړۍ جګړې وشوې. دا وخت ماشر ځان غایب کړی دی او نه معلومیږي چې دا به پټ شوی. ماشر او سلوا دواړه د جنوبي سودان د سیالو قبایلو پورې اړه لري او د قدرت سره مبارزه روانه ده. یو تازه سروې ښیي چې د کینیا د خلکو په سلو کې 9% په هغه هیواد کې د سومالیا د مهاجرینو د غټ کم د عذاب د تړلو او دغه کم نه د مهاجر د شړلو ملاتړ کوي. دا کم چې په نړۍ کې د مهاجرو تر ټولو غټ کم دی، په سلګونو زره سومالیان پکې ژوند کوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نما وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د جنگ له امله د ملکیانو په مرجوبل کې بې ساري زیاتوالی راغلی دی. د یو نما یو رپورټ چې پرون د دوشنبه پر سپور شوی دی پکې ویل شوی چې د 2014 کال د جون تر پای پورې 15,168 ملکی کسان مړه او یا زخمیان شوي وو او د 2009 میلادي کال نه د 2014 میلادي کال د جون پورې په مجموعي ډول په افغانستان کې 2,941 کسان وژل شوي او نږدې 1,400 نور ټپیان شوي.
د نور دونکو د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل مخې همدا اوس په کابل کې د تودوخې درجه 22 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې شوبه 22 ته ورسیږي. په کندهار کې د تودوخې درجه 23 او د ورځې په اوږدو کې شوبه 24 ته ورسیږي. په کوټه کې د وخت د تودوخې درجه 23 او د ورځې په اوږدو کې شوبه 24 ته ورسیږي. دغه راز په پېښور کې اسمان وریځ لري او د تودوخې درجه 23 په مزار شریف کې د تودوخې درجه همدا اوس 22 درجه ده او د ورځې په اوږدو کې شوبه 41 درجه ته ورسیږي. او دغه راز په هرات کې په تودوخه درجه 28 او د ورځې په اوږدو کې به 40 ورسیږي. ترنو وردونکو کوم مرکه چې موږ تاسو ته وویل چې دا به درته خبره کو د وخت کمای نه وشه وسې نه سو خبرولې د مرکبه نن ماشام په خبرونه کې تاسو ته خبره کو چې زموږ همکار سید سلمان شاه په واشنگټن کې د نړیوال بانک لیک ساتپو احمد ضیا وعدت سره کړي او د افغانستان د اقتصاد په اړه خبرې سره کړي دي. خبرونه وردونکو زموږ د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. د په پلان وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پېل کړي.
رادیو آشنا